د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
السلام علیکم. زمنګ ونیز سیاسي بحث د ازادۍ چپو کې خبرونه ته ستړي مشیم. نامغه شه د سولې او خپلمنځي افغان خبرو لرلید په خوا غوند نه روخانه او تد پاته دی. تاریخواله هم ورورو بیرته زور اخدیم. ایوا برخه د لوی جګړه خېلې ډلې طالبانو کار دی، خو په نورو کې بیا بیلابیل ډلې او عمدتاً د اسلامي دولت ډله یا داعش ونډه لري. دغه ډلې په 15 میاشتو کې پلازمینه کابل په داسې حال کې پرله پسې په توغندۍ وویشتله چې مهمو مراسمو ته بشپړ امنیتي چمتووالی شوی و. لومړی برید د مارچ لومړیو کې د ولسمشرۍ لوړې پر مراسمو وشو. نږدې 48 ساعته وړاندې د دویم نښه د خپلواکۍ د بیا ګټنې مراسمو چې دواړو خاریان وترهوله او ژوبله او مرګې واړه و. د پیښو یو ځل بیا دا پوښتنه راپورته کړې چې له طالب سره سوله بګنې رښتیا د افغانستان جنګي تیاتر پای ته ورسوي. نن مو د ازادۍ څپو ته د شننې لپاره همدا موضوع غوره کړې چې اوریدونکي پرې واورو او میلمانه هم راته وسپړي چې دا دي. شریفه زورمتۍ د خپلمنځي افغان خبرو لپاره د کابل د مرکچي پلاوي غړې، دورانۍ وزیري د ولسمشر یوه ویانده او قاضي محمد امین وقاد د سولې شورا مخکنی غړی. زه هم داود جنبشم. ټول ته د هرکلی په ویلو اغلی وزیری، بیا زموږ خبرونه ته ستړي مشي. لومړی پوښتنه غواړم تاسو نه وکم چې له طالب پرته چې خای خبري ورسره وشي لکه ما چې سریزه کې ول او جګړه هم کې دی شي چې بند شي، فکر کوي نورې ډلې به څنګه کیږي؟
السلام علیکم محترم جنبش صاحب او همدارنګ زرمتی خور او قاصتم، زما سلامونه وړاندې کوم او د تاسو ګران لیدونکو ته ډیره زیاته مننه چې بیا هم زه تاسو راوبللم چې یو باس په دې مورد ولرو. ګورئ جنبش صاحب، په هغه وخت کې چې د سولې پروسه په پیلېدو وه، یعنی مونږ د سولې پر نقشه باندې کار کوو، پر پلان باندې کار کوو او مونږ وکړای شو چې اولین دفعه دغه یو متنی شکل ورکو، یو نقشه جوړ کړو. هغه وخت هم څېړنو دا ښودله او زمونږ بین المللي شریکانو هم دا ویل چې په افغانستان او په سیمه کې غیر له طالبانو څخه نور هم ډېرې خطرناکې تورېستي ډلې دي چې دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، چې حتی د مزیر کې ویل شوي دي چې دا د شلو ډلو څخه هم اضافه دي چې دوی همدا خپل تورېستي فعالیتونو ته دوام ورکوي. او مونږ هم دا موضوع په کراتو کراتو ویلې ده چې همدغه ډلې دي چې دوی د طالبانو سره په مستقیمه توګه لاس لري او دوی په ډېرې موارد کې په شریکه توګه اکثریت فعالیتونه خپل اجرا کوي.
یعنی دا یو خطر شته چې که طالب سره سوله هم وشي دوی به لا هم فعال وي.
ها ګوره، یو مهمه موضوع د طالبان سره د سولې خبره هغه چې دوی هم مونږ او هم نړیواله ټولنه غواړي، هغه دا ده چې کچېرې واقعا طالبان غواړي چې د سولې پروسې ته شامل شي او پروژه طالبان د سولې په پروسه باندې باور لري، باید دوی خپل ارتباطات د ټولو تروریستي ګروپونو سره قطع کړي. دې خطره چې که دا فعالیتونه دوام ولري نو دا دې خبره ده چې دوی هغه واقعي سولې ته کوم اعتبار نه ورکوي او دوی دې موضوع ته ژمن نه دي.
ډېره مننه قاضي صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. غواړم همدغه پوښتنه په یو بل ډول له تاسو نه وکړم. لومړی راته دا وایي چې بیلابیل شمېرې ویل کېږي، ځینې وایي چې شل نورې ډلې شته، ځینې لږې ځینې ډېرې ښي. ستاسو له نظره لویې ډلې کمې دي غیر له داعش نه، او شته که نه، او بالقوه کولی شي چې دوی سوله وننګوي؟
بلې جنبش صاحب، تاسو پروګرام کې شریکو خویندو دوستانو ته سلام او احترام عرض کوم. مسله د طالب که د طالب سره چې اوس په دې مسله کې په ملي او بین المللي سطحه ډېر پرمختګ شوی، علي زاد هم ډېر کردار ادا کړی دی، وعده کوي او په ولسم د ثور باندې جمعې ورځ وه، ولسمشر لویه جرګه راغوښتی وه، دوه ورځې بعد لویې جرګې په اتفاق باندې ولسمشر ته قطعنامه ورکړه چې د سولې خبرې واجب پیلول واجب دي او د دې واجب د ادا کولو دپاره د زندانیانو ازادول واجب دي. هغه 400 زندانیان هر څومره ترخی او درنې دوسی لري هغه آزاد کړه. اول اسمسر په دریم ورځ هغه قطعنامه جیګه کړه، وویل چې زه په سر دراهي وم او اوس په صراط مستقیم تاسې روان کړم، زه به د دې بندیانو د آزادولو حکم ورکوم او دا حکم یې ورکړی دی. نو بناءً خو متاسفانه چې د طالبانو په ادرس ځینې عملیات کېږي، بعضې ځایونو کې ځینې انفجارات کېږي چې هغه پخوا هم نامطلوب وو او د سولې په درشل کې خو بیخي نامطلوب دي. که طالبان متوجه شي چې افغانستان د ټولو کور دی، ورانولي نه دي په کار او هر افغان د بل افغان ورور دی، وژلي نه دي په کار، نو بیا به د دې طالبانو د دولت تر منځ مذاکرات پیل شي چې دا بندیان آزاد شي او هغه دوه کماندو سرتیري چې طالبانو سره د دولت بندیان دي هغه هم باید طالبان آزاد شي.
قاضي صاحب، دغه د بندیانو موضوع او د سولې د خبرو
آزاد کی دي ځان طالبان آزاد شي، دا مذاکرات چې پیل شو او دې کې پرمختګ وشو او دې کې د الله رضا او داسې مرحلې ته ورسېدو چې یو موافقه وشوله په یو شکل د اشکالو باندې چې طالبان په افغانستان کې سیاسي حضور پیدا کړي، بیا دغه نورې ډلې د دوی کنټرولول او د دوی ورکول او د دوی د صحنې نه ویستل، د دولت داسې یو دولت جوړ شي طالبان یوه برخه وي او طالبان په دې کې قوت ولري، د دې مسلو د منځه وړل ډېر ساده او ډېر آسان دی. اوس خو جنګ روان دی، جنګ د طالب په ادرس کېږي، دې کې وایي تنور ګرم دی، هر څوک کې ډوډۍ پخوي، نو داعش به هم سر له اوچتوي، راکټ به فیر کوي، بل څوک به هم کوي، بل څوک به هم کوي. خو د طالب سره چې مسله حل کولو ته نږدې شوې ده او دا مسله حل شي او طالبان دوه سربازان آزاد کړي، حکومت هغه درې سوه او څو طالب زندانیان آزاد کړي او باید چې آزاد کړي، غږ کومه په اشرف غني چې آزاد کړه، نو مذاکرات پیل شي او د مذاکراتو کې پرمختګ وشي،
تاسو لکه زما خبره مخکې وانورېده، د منځ کې مې غوښتل پوښتنه وکړه چې په بندیانو وروسته مفصل که وخت یاري وکړه به تم شو، خو ستاسې خپل معلومات څه دي؟ غیر له طالبانو نه نورې څو ډلې شته، داعش پېژنو، نورې داسې مهمې ډلې شته چې بالقوه خطري؟
دلته خو تاسې پوهېږئ چې څنګه ځینې ګاونډي هېوادونو کې داسې شارټ تنظیمونه شته دی په نامه د جیش محمد او په نامه د لشکر طیبه او په نامه د لشکر جنګي او په نامه د لشکر اسلام او په نامه د انصار د اسلام، او دا خو هم سر را اوږد کړی دی، ویل کېږي چې سړک راجی کې یا سرخرود کې یا په نازیانو کې هخوا دېخوا بعضې کار کوي. څو میاشتې وړاندې د باسول ولسوالي چې شمال ته سیند دی، د سیند نه پورې غاړه د افغانستان اردو، هغه ته یو مرکز کشف کړ او هغه مرکز د جیش محمد مرکز و، د هغوی بیرغونه او د هغوی نشانونه او د هغوی اشپزخانې وي، د هغوی صحي کلینیک و، د هغوی نشرات و، هغلته لویه مسله وه روانه کړې وه، لکه دوی خپل وطن چې نو نوم دي پرې د جیش محمد او کارونه پرې کوي هغه چې هغه شیطان هم نه کوي. نو بنا دلته دغه څه شیان شته خو چې دا شیینه اوادېږي، نو په دې کې به د ګاونډي هېوادونو موافقه راځي، نړیواله ټولنه به په دې کې برخه اخلي، نظارت به کوي چې ګاونډي هېوادونه په دې کې دخیل شوه، بیا دغه ادرسونه چې ما وویل دا په دې ځای کې حضور نه شي پیدا کولی او د دې ته به هغوی هم اجازه هم ورنکړلی شي، او که دلته حضور هم پیدا کړي د دوی سرکوبول دا ډېره ساده او اسانه خبره ده. او افسوس کو چې دا خلک خپل ملک ولې څه نه کوي چې دا د جنګ سرحې ټوله افغانستان ته راړولې ده، او هر څوک غواړي چې دلته او د دې شیانو تر شا القاعده هم ولاړه ده. دغه تنظیمونه چې پاکستان کې ما یاد کړي دا ټول د القاعده لخوا نه اکمالېږي.
بل مننه قاضي صاحب. نو په دې حساب ټولې د اسلام په نامه ډلې فعالې دي، ځینې به د منځنۍ اسیا سره تړاو لري، ځینې به په خپله د افغانستان یا ګاونډي هیواد پاکستان سره. وزیر صاحب، یوه پوښتنه چې سم لاسي په همدغه وروستیو بریدونو په تړاو راپورته کیږي، دا ده چې دا دواړه بریدونه چې د توغندیو بریدونه او د ولسمشرۍ د لوړې مراسم تر څه ځای پورې اغیزمن کړل او دغه د خپلواکۍ د ګټلو مراسم او دا په توغندیو پر لپسې گزارونو باندې وشول. ټول خلک دا پوښتي چې که عادي ورځو کې سړی به وایي چې ترتیبات نه دي نیول شي، په دغسې ورځو دواړو کې ډېر ښه ترتیبات نیول کېږي، پوځي پولیس وي او نور، دوی څنګه بریالي کېږي چې دغه شیان راوړي؟
دا خو واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنان د هر لارې څخه چې دوی وکړی شي چې خپل ځان هغه خپل مقصد ته ورسوي کوشش کوي. خو زه داسې فکر کوم چې زمونږ د امنیتي ځواکونو هغه سرخیندنې چې دوی هر ورځ په افغانستان کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې ترسره کوي باید د پښتنو لاندې رانه شي. ګوري دا د توغندیو حملات چې کېږي دا داسې مشخص ځای نه لري. کابل یو ډېر لوی ښار دی، دلته میلیونونه خلک ژوند کوي. کابل مشخص دروازې نه دي، د هر خوا نه کولی شي چې هر څوک، هدف مې دا نه دی چې یعنی کنټرول نه پلرو، هدف مې دا دی چې یعنی خلک د کلیو د بانډو نه او د نورو هر ځای نه په ډېر ځایونه کې کولی شي چې را داخل شي. نو دا په دې معنی ده چې دوی د کوم منظم تکتیکی پلان د مخې دا حملات نه اجرا کوي. دوی لکه یو غل، دوی لکه یو ډیر، یو 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 نامر د دښمن، دوی زی په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې یا په تور شپه یا پر ناورت دوی دغه راکټ، دغه ړانده راکټان راولي چې هغه هم داسې نتایج ویني چې زمونږ بېګنا هم وطنان.
نو خو ارته چې ګوري، بله او بخې، پوښتنه مې دا ده چې دا څلوي څوارلس پنځلس توغندي یا زیات یا کم ډېر شاید موټر کې به باریږي، موټر نه وویشتل شول، دوی وایي یعنی امنیتي چارواکي وایي دا حتمن له یو ځای نه تیریږي او یو داسې فاصلې ته رسول کېږي چې مثلا ارګ وولي یا شاوخوا وولي. پوښتنه دا ده چې دغه کار څنګه ممکن دی، ولې نه تلاش کېږي؟
ګورې ګورې جنبې صاحب، تاسو خپل معاملات په لندن کې یاستئ، تاسو وینئ چې څنګه همداسې عملات په امریکا کې راکټي هدف مې نه دی، مګر همداسې د تروریستانو عملات په امریکا کې هم ترسره شوي، په اروپا کې هم ترسره شوي، په ټول ځایونو کې ترسره کیږي. که نه دغه به ډېره مشکله خبره وي چې موږ ووایو چې وکړی شو چې یوه داسې حملات بیخي صفر ته ورسوو. مهمه موضوع دغه چې د دوی دغه حملات تکنیکي حملات نه دي، دا یو رقم حملات دي چې دوی لکه یو غل راځي د یو ځای نه په چریکې توګه دغه عملیات ترسره کوي. نو دا واضح خبره ده چې دا زمونږ د امنیتي ځواکونو ضعف نه ښیي، بلکې دا د دوی هغه ګزارونه ښیي چې فیصله په موږ د شانه کوي. یعنی مخامخ دوی هیڅکله هم جګړه نه ده وړي او بعد له دې نه به یې ویني.
مننه وقات صاحب، ستاسو غواړم نظر پم دی اړه وخلم، خو پوښتنه مې دا ده چې دا ورستیو کې تورونه وو چې د نننې ملاتړ شته له داعش سره، ځینې څیرې یاد شوي چې موږ نه غواړو د خبرونه کې چا نوم واخلو، خو فکر کوي د نننې ملاتړ یعنی په نظام کې د نن ورځ څوک شته چې دا کسان دغسې مهمو ځایونو ته له وسلو سره راورسوي؟
د برخه کې جنبش صاحب مونږ ته هم سوال ګران وي، نظام کې داخل خلک نه یو او نظام خلک باید ویښ وي، تشریفاتي بڼه ونه لري، په سکرټرانو په مراجعینو باندې ځان مصروف نه کی، دا مرد میدان اوسېږي، دا د قومونو او قبایلو د حوادثو نه ډک ملک دی، دته کو وزیران هم د خلکو په ژبه او په لباس پوه شي، مملکت او جغرافیه وپیژني، ملت او داوی خصوصیتونه وپیژني، که وکیلان وي، که سناتوران وي، که والیان وي، که قومندانان وي. نو په دې مسله کې چې دا کار کېږي دا د پښتنې وړ دی، هغه صحنه ټوله تلویزیونونه وښودله چې غواګۍ موټر هغه ته ځای په ځای شوی دی او هغه مور اخیستی دی، نو دا کار یې کړی دی. نو دا چې څوک دې سره همکاري کوي او دوی څنګه توانېږي چې دا شیینه لاسته راوړي، جنبش یوه اصلي خبره دا ده، میزایل څنګه لاسته راوړي، دا چې یو ځای نه بل ځای انتقالی کوي دا دویمه ده، دا لاسته یې راوړي یا د کوم ځای.
او نن یوه اطلاع هم وه د تخار نه چې طالبانو لایزر وسلې استعمال کړي دي.
بله او کنه، خو دا ټوله هغه مسله ده چې کشفي ارګان باید ډېر عیار وي، کشفي ارګان د امنیتي او دفاعي قوتونو سترګې دي، غوږونه دي، دا چې څومره عیار وي، څومره فعال وي، څومره دقیق وي، څومره ویخ وي او څومره حساس وي. پولیس ډیر حساس وي، موټر در چې مخ واړی پوه شي څه خبره ده. او نه هغه وختو کې دا مسایل کېږي، غفلت ښه شی نه دی او د غفلت نه دغسې مسلې راولاړېږي چې نظام تر پوښتنې راځي. یو راکټ په ار کې هغلته یوه برخه ده چې په هغې کې دا د ارګ هغه تشریفاتي کتي او نورې بطاعت ژوند کوي. ډېر کسان دي هلته لګېدلی چې شپږ کسه ویل کېږي زخمیان دي، د مرګ ژوبلې نور څه نه وایي، خو چې زخمیان وي. او راکټ خو ډېره درنه خبره ده، موږ راکټونو ورېدل لیدلي دي. یو راکټ چې یو ځای کې ولګي انسان نسا وباسي، ولو که هغه ته یا فزیکي ضربه هم نه شي، نو دا ډېره درنه خبره ده. او دا سوال خبره، زه امیدوار یم چې زموږ دفاعي او امنیتي قوتونه چې قرباني ورکوي او د قدر وړ دي، موږ یې حمایت او ملاتړ کوو، دغه کمبتاتو ته متوجه شي او دغه نیمګړتیاوې پوره کړي.
مننه دورانه جانې. یوه بله پوښتنه چې مو حکومت راځي کېږي په خواله رسنۍ کې مې لیدله په ټویټر او دې باندې ځای ځای راپورته شوې دا وه چې کله چې د جلال آباد په محبس برید وشل لږ وروسته بیا ملي امنیت ویل چې یو غټ داعشه یې نیولی دی. اوس چې په مراسمو باندې برید وشه دغه بله ورځ بیا یوه اعلامیه راغله چې د داعشیانو قاضی القضات وژل شوی دی چې دواړه ورکزیان بلل کېږي. پوښتنه دایي چې د دغسې پیښو نه وروسته، د داسې مهم امنیتي ماتو نه یا پیښو نه وروسته د دغسې کسانو نیول یا وژل دا یو تصادف دی که د عامه افکارو د کرارولو لپاره دا کار کېږي؟
نه، اصلا نه تصادف دی جنبش صاحب، او نه هم د عامه افکارو د غلطولو دپاره دا کار کېږي. ګورئ، دوی چې معمولا داسې حملات غواړي چې ترسره کړي، او یا هم داسې خاصو وختونو کې خدا واضح خبره ده چې دوی کوشش کوي چې ساحاتو کې دوی نږدې خپل عمل ته اوسي، او غواړي چې پر خپلو جنګیالیو باندې یو کنټرول ولري یا دوی سره ارتباطات ولري. جنبه صاحب، دا بیا زه هم وایم چې دا منصفانه خبره نه ده. زمونږ امنیتي ځواکونه دومره ضعیف نه دي، هغوی همدا فعالیتونه اجرا کوي او ترسره کوي، او همداسې دښمنان په ډېرو ځایونو کې دوی د پښې نه اچوي او دوی وژني. زمونږ د کاشف او د استخباراتو نهادونه هره ورځ هره شپه، یو خدا دی چې عمومي عامه اذهانو کې ځینې خبره دښمنان هم زمونږ ډېر اچوي. اما منصفانه خبره دا ده چې دوی هغه خپل کوشش کوي، دوی ډېر زیات کوشش کوي چې دوی د هر وسلوالې غیر قانوني ډلې چې هر چېرته دوی فعالیت کوي دا ونیسي. نو په خلاصه توګه درته وایم چې دا نه کوم غلط انفارمیشن دي چې مونږ یې خپلو وطنوالو ته ورکوو، او یا هم د خپلو وطنوالو د تیریستلو په خاطر مونږ دا خلکو غوږونو ته رسوو. بلکې دغه هغه موضوعات دي چې چون په داسې ورځو کې زمونږ امنیتي ځواکونه او کشف او استخبارات دوی د خپل فعالیتونه نور هم چټک کوي او فعالیتونه نور هم ډېروي، نو په دې خاطر دا تصادفي خبره نه ده. هېڅکله هم جنبش صاحب دومره مهم خلک، دومره مهم اشخاص د دغه ډلو ټاپلو په تصادفي توګه نه وژل کېږي. دا یوه موضوع. او بله موضوع دا ده، ګوري چې زمونږ
زما د وژلو پوښتنه کې تصادف یادونه نه وه. زما مقصد دا و چې پیښو سره په تړاو د دې نیول یا وژل تصادف دی که مخکې نه دا شوي او په دغه ورځ اعلانېږي؟
نه نه نه، دسنه ده چې مخکې تر مخکې نه شوي. دا ګوري که دا موضوع د حکومت د طریقه په غلطه اعلان شي، تاسو په دې باور ولرئ چې په هماغه لحظه مخالفین او دا جنګیالۍ ډلې ټاپلې دوی وایي چې دغه موضوع غلطه ده. اما ګوري هر موضوع چې مونږ اعلانوو، مونږ شواهد او مدارک لرو، او تاسو وینئ چې زمونږ د امنیتي نهادونو د لخوا دوی عامه آګاهي ته وړاندې کېږي او خلکو ته په هماغه واقعي توګه ښودل کېږي.
ډېره مننه آغلی وزیری. وقت صاحب، ستاسې معلومات څه دي؟ دا دوه مشهور داعشان چې حکومت یې د وژلو یا نیولو خبر ورکړ، دوی اورکزیان بلل شوي دي. اورکزی ایجنسی د ډیورنډ کرښې په هغه خوا د پاکستان په غاړه کې پرته ده. معلومات څه دي چې مخکې هم ځینې کسان د همدغې سیمې ښودل شوي وو چې د دوی اصلي جنګیالي یعنی دا کم تنظیمون کی داغی سیمی دی که جنگیالی هم داغی سیمی دی دا زکه دا پختنه کوم چه یو شمیر افغان نور شنون که دا وی چه دغه داعش چه دلتا فعال ده دا هغه داعش نه ده چه پا منزنی ختیز کی جور شوه و دا یو بیل شده و دا یو بل لوبی دا پارا جور شوه ده
بله که تاسی جغرافیا جنبش تاسی رو با معلومه بی دا افغانستان دا نگرهار جنوب تا تیرا ده تیرا یو دیر شین وطن ده دا شیرا جنوب تا بیا ورگزو ایجنسی ده چه مرکزی دانگو پا بازار که ده او خلک با دی غرون که وسیگی یو زیت برخ شیگان ده دیر سخگیر خلک دی نو دا داعش چې دومره ځل پیدا شو د شینوارو په مامن باندې راواغوښتلو بیا باندر او بیا دلخیل او بیا په چین کې ځای ونیولو نافظ سعید یې مشر و چې هغه اورکزو نو بنیاد یې د هغې ځنه او دا خو د داعش چې کوم دی دا هغه مدني ختیځ کې چې جنګېږي د هغې د خوا ځنې د خراسان برخه ده دې کمالات کېږي د دې سره رسیدګي کېږي د دې تعلیم او تربیه ورکول کېږي دغه جنګ مراکز هم په قبایلي سیمو کې دي تیرا آزاد قبایل دی ورځي سیمې هم آزادې سیمې لري نورې هم آزادې سیمې شته دی او دا لښکر چې د ان پیدا شوی هم له هغه ځای نه دی اوس هم د هغه ځای اگر خاضر قضات چې وزر شو هغه خو دویمه خبره وه د حادثې نه وروسته خو جلال آباد کې چې د داعش کوم کس چې جلب و جذب یې کولو هغه د محبس د عملیاتو نه مخکې نیول شوی و هغه نه مخکې نیول شوی و بیا د محبس عملیات پیښ شو او محبس عملیاتو څلیرویشت ساعته وخت واخیست دې ته مخامخ یو پلازه وه او په دې پلازه کې دې داعش والاو ځای نیولی و او خوا کې هغه هلته لیسم ده خوا د ترافیک ریاست هم دی هلته په شمال جنوب طرف ته ریاست معارف دی دا کلا د جلال آباد محبس ډیره تاریخي کلا ده او دوی چې څنګه انفجار وکړ په دروازه کې هغه ته چې کوم عسکر و هغه ورک شو او عبدالولي سارکی ورته ویل کېږي یو غټه جثه لري دا شل کاله کېږي چې ننګرهار د محبس مدیر دی دوی باندې ډېرې سختې ملاحظې پخوا هم وې چې دا مملکت سړی دی
قاضی صاحب دغه سړی خو څارنوالۍ ته پېژندل شوی دا حصارکي یا حصارک اوس نشته چې د ځانه دفاع وکړي
څارنوالۍ ته خو قاسم چې کندهار کې شلو کسو د عایشیانو سره ونیول شلو قاسم اسلم هغه هم ورک شو قضا کې هم داسې خلک نه دي ناست چې هغه نتیجه راووځي څارنوالۍ کې هم نه دي ناست چې نتیجه راووځي دا څه شو دا خلک د هیچ چا سره نوېش معلومیږي نه فقط یو راپور ورکول شو چې څاروالۍ ته وسپارل شو تحقیق روان دی او قضا ته وسپارل شو فیصله روانه ده خبره دې کې ده نو داعش په جنګرهار کې درې سوه خپل کارڅوکان وویشتل او په لسګونو طالبان چا ته بندې ووژل بیا د دې محبس جنوب ته هغې طرف ته شمال طرف ته امنیتي خلکو بلدوزر باندې دیوال سوری کیا دا هلته خلکو ته وویل چې ووځئ نو هغه ملکي خلک چې هغهلته څومرې وو هغه ووتل په هغې کې هم ځینې بیا ګرفتار شو او ځینې لاړه ورک شو هغه بندیان هغه اوولس سوه بندیان شو نو هغه هم ډېره درنه پېښه وه خلکو ته پکې حسارې ورسېدلې خو ډېر تاوان په دې ملکي خلکو ته ونه رسېده چې مسله پېښه شوله د ماښام په اوه نیمو بجو باندې
په هغې باندې خو دومره اوس نه غږېږو قاضي صاحب
اکثره دوکانداران او خلک ټول خپلو کورونو ته واپس کېږي
بله بل مننه ډیره قاضی صاحب بیا دوه پیغامونه دا اوریدونکو راخلم بیا به اوریدونکو ته وار ورکو چې په ټلیفون کې خبرې لري چې راتوي وای یو اوریدونکو دی چې همیشه پیغامونه را لیږي عبدالعزیز غالب هلمند مارجه کړه دی وای چې درې سوه شل طالبان خوشی شي خبرې پیلېږي او د ده په باور ل ماتیا یا تنوی لسلو نا دا تنوی فیصد و پشاوخوا که وی جگره ختمی دلش که طالب سولوو کی ایو بل آوریدون که ویلی چه قاسم زواک نمیگی هلمند که دیم وی چه افغانستان که اصلی داعش نشتا کمدال چه دا داعش پنامه جنگیگی دا دا پاکستان ملیشه دی او طول مالی او نظامی مرسه پاکستان ورته برابروی. البته دا تور ده دا سطورونه دا طالبانو پا برخ کیم پا پاکستان لگیگی او آقوی تل رد کردی دی. وز بایی و خبرتی او رو بیا باوریدون کتا دا تلیفون شمیره اوه.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه دا سهار لوو دا ماشام تروو لازادی رادیو واوری.
نو د ازادۍ څپوکې خبرونې ته اوریدونکو ته مرکلی وایم. شمیرې خو تاسې به حتمن لرئ، ډېر اوریدونکي ډېر ځله زنګونه وایي، بیا هم په منډه زه نوي اوریدونکي معڅوم چې دغه شمیرې ولیکي او زنګ راته ووایي 0 8 2 2 5 5 5 او 0 9 9 2 3 5 5 4. دا په کابل کې شمیرې دي، د دې نه زنګ وهلی شئ. بهر نه که څوک زنګ وایي، اروپا، امریکا او نورو ځایونو نه 0 0 2 4 0 2 1 4 5 5 1 شمیره ده. او سکایپ هم که کاروي رادیو ټکه ازادي دا یې نوم دی. یو اوریدونکی شته، دوی به واورو. میره بنی وکړي.
سلام علیکم جنبش خوی تاته و پروڈیسر تاته پا دوال اللہ خود سلامانه.
علیکم سلام دو طول لخوا، میره بنی وکړي.
دیرمان جنبش خوی سفیلا پسرلین که لگی نه
خا سلیمش پسرلین سب او که لگی خو خیر از زیده و سنو خپلا پختنا یا نظر را تو ویست
جنبش خوی از ما گیلا خو طول در رای جنبور ندادون در طول ملامت از ما رای جنبور دی ولی در من جانو خوشی که وطن دسته حالات را وانده دو رای دیر سلوی خفرم لکی دی مسلمان و زامن ملکی دی سه حالات را وانده دی تخار که ملکس بود اول رس بکی لگی که ملکس بود دی دا سلور که منجان ولی نخشی که دی بنی زنگ لکل دی ایسی دی منجان خوشی کنی با سول دو سر شروع کنی بین الافغانی خبر دی شروع کنی دا مظلمان و ازار دا ناخلی طول ملامت منگیل در جمهور نو تالیمان دی ایس ندی ملامت
خا یعنی که بندیان خوشی شی طالب با جگره ونی که
طالبان وسپیل حال وای چی ام دغه یو خبره کی چې موږ باندې خو څه چې موږ به هر مرو درو بین افغانی خبرو ته کیمو دی خو خپل غریب ولار دی نو وای چې باندې خو څه چې موږ درو بین افغانی خبرو شروع کو موږ را جمهور ته دا عادت پیدا دا باندې خو څه کانی دی وای چې دا فرانسویانی وزلی دی بیا فرلیان وزلی دی د موږ وطن کې د ورځې څل څل ډیر څلېک نفر هم لکه یا خو نه وای
دغه میو پښتنه ده. راځي که اجازه میده دغه ملمنو نه به ورسته وکم مساس پښتنه رااله چې بندیان ولې نه خوشکیږي، کومه مرحله کې ده خبره او د سولې خپل منځي خبرې کله پیلیدون کې دي. مننه افسر لای صاحب چې تاسو لکه لګی نه وغږی دی. بل اوریدون کې به وورو. مهربانيو کې اوریدون کې نه راځي د دوی غږ. الو
دغه خیرخانی نه غږیږم.
خکه وای نوم هم را نه غې څه وستا سينوم.
زما نوم احمد خیرخانی نه غږیږم.
په خیر علي، بس را ته وایس یا نظر وایس یا پښتنه.
نو سوال مې پښتنه مې دا ده چې وزیر خور نه چې دې مخکې ولې چې دغه کوم تورستان چې راځي داخل ته ودلته د چا ملاتړ او چا نه ورسره او دې د غلچکي غونډې عملیات کې وتښتي نو پر خبرو کې موږ واره چې یو تیز رفتار موټر نه د څلور راکټ پیر شو د دوه مرجونه. نو زه سوال دا کوم چې دا تیز رفتار موټر هو ته لارو نه واړه هر موټر ته تیز رفتار ورکې کورولا تا غټن ته بل 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 رسیدي. نو دا څوار لس راکټ چې په یو واړه موټر کې څه قسم ځای پیدا شي اول ته چې پیریږي خامخا یو غل دی لس پنځه تومانچې هم څوک نشي انتقالولی یو تومان یو موټر کې دا څوار لس راکټ څنګه انتقال شوي دا زما یو پوښتنه ده د خور وزیري نه چې دی ولې دا غلچکیږي او راغلي یو ته پیرونه وکړو لاړو.
مننه احمد خان، تاسو خیر خانی نه وغږېدی. یو اوریدونکی به بلم واورو بیا به میلمنو ته وار ورکړو. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ صاحب.
الو
راګم راځي را ته ووایاست ځان معرفي کوي لنډ. حسینی صاحب مهرباني.
ما دغه بندیانو په باره کې دا نظر و چې اوس استرالیا او فرانسه وایي چې د مونږ دلته درې استرالیا وایي زمونږ درې نفر یې وژلي دي او فرانسه وایي زمونږ څو ځواکونه یې وژلي. دلته مونږ په افغانستان کې په زرهاوو داسې شهیدان ورکړي دي، بیا مونږ لویه جرګه راوغوښتله.
خو دا خو پسرلي صاحب هم وویل که نه، تاسې مه راته تکراروئ. دې کې ستاسې خاصه پوښتنه دا ده، کېدای شي یو دلیل دا وي چې افغانستان نړیوال شراکت لري او ځینې هیوادونه کومکونه کوي، ځینې ډیپلوماتیک روابط یعنې پراخه دي ورسره، چې د هغوی نظر که وانخیستل شي بیا په راتلونکي کې ستونزې جوړوي. فکر نه کوئ چې ښه ده چې آسترالیا او فرانسه چې وګړي یې طالبان وروژلې دي دوی هم په دغه بهیر کې ور شامل شي، نظر ورکړي چې ښه خوش یې کوي، نو بیا کېدای شي وښه سوله راشي؟
بیا موږ د حکومت نه دا هیله ده چې حکومت زر هغه هیوادونو ته قناعت ورکړي تر څو دا بندیان هیله شي. دوی قناعت هم نه ورکوي او په ځنډ سره هلته بیا په هیواد کې جنګونه هم سره ډېر دي. دوی به زر هغه موالکو ته قناعت ورکړي تر څو چې زندانیان هیله شي او سولې خبرې پیل شي.
مننه ډیره حسینی صاحب، همدغه پوښتنه به راپورته کړو. تاسو له ازادۍ راډیو نه زموږ اونیز سیاسي بحث د ازادۍ څپو کې خپرونه اورئ. موضوع مو سولې ته د چمتووالي پړاو کې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو احتمالي دریځونه او کړنې دي. په خپرونه کې را سره تر دې مهاله د ولسمشر یوه ویاند دورانی وزیري ملګری وه، هغوی ته مخخه او د افغانستان د دولت لخوا د مرکچي پلاوي غړي شریفي زورمتۍ ته چې اوس را سره نوې ملګری شوی هرکلی وایو. د سولې شورا مخکنی غړی قاضي محمد امین وقات را سره لا هم ملګری دی. خپل درناوی ټولو ته بیا تازه کوم. شریف جان ستړي مشي، تر اوسه په دې غږیلو چې که طالب سوله وکړي داعش او نورې وسوالې ډلې به څنګه کیږي؟ په دې تړاو یوه نوې موضوع د فاطمینو شیعه ډلې د فعالیتونو په سر د طالبانو د یوې انشعابي ډلې د یوه مشر منان یزید اګواښ دی چې نن موږ ته خبر شوي یو، او دی وایي چې که د دغه شیانو مخه ونه نیول شي چې د دوی په باور حکومت کې کسان ورسره مرسته کوي، دوی به بریدونه وکړي او په هغه چا به بریدونه وکړي چې غړي یې د دغو د فاطمینو غړي دي او یو قومي ډله ګواښي. فکر کوي دغه ډول ګواښونه د سولې په د عمومي چوکاټ کې څومره اندېښمنوونکي دي؟
سلامونه او احترامات ټولو اوریدونکو او قدرمنو همکارانو ته. په دې کې شک نشته چې د سولې په پروسه باندې به خپلې منفي اغېزې ولري، اما دومره ډاډ موږ لرو چې طالبانو دا ژمنه کړې ده که چېرې له خیره مذاکرې ته حاضر شي، وربند وشي، سوله راشي له خیره. دوی دا ژمنه کړې ده چې موږ به نورې مخالفې ډلې چې د افغانستان کې به جنګي فعالیتونه ولري ولو چې هره ډله وي، مثلا چې د ازبکستان اسلامي ډلې چې دلته تخبریزه دي دغه جګړې ته دوام ورکړي، القاعده دی، داعش دی، همداشان لکه د تاسو سوس یادونه وکړه چې د فاطمینو ډله ده. دا خو وخت سره هم د دوه درې ورځو د افریقا د موضوع ډېره ګرمه شوې ده. امیدواره یو چې طالبان په خپل ژمنو باندې ودرېږي او دغه سي ډلو فعالیتونو مخنیوي وکړي. خو یو بل شی هم زه امیدواره یم، او موږ به هیڅکله منفي لوټه نه ځي، منفي فکر کوونکو کله که په افغانستان کې تلپاتې او بایزته سوله راځي او په هر ګوټ ګوټ کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت حاکم شي، طالبان هم ورسره لاس یو کې، زه فکر کوم ناممکنه ده چې نورې ډلې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. دلته به مرزونو لپاره ځانګړي تدابیر نیول کېږي، حکومت به پیاوړی کېږي، د موږ امنیتي ځواکونو سره که د طالبانو د ډلې نظامیان یو ځای شي په دې کې شک نشته چې یو قوت تر مست کیږي او هیڅ کله به هم نه توانیږي نور ډلې د فعالیتونو کې. پرته له دینه بل لارې هم دا ده چې د هر هیواد هغه ډلې چې دلته فعالیتونه کوي نړیوال د افغانستان د حکومت سره او امنیت شورا په عموم کې د هیواد په کچه نه بلکې د نړۍ په کچه باندې د امنیت شورا باید د دې کې جدي اقدام وکړي، مداخله وکړي، اجازه ورنه کړي چې د نورو هیوادو هغه تخبریزي خلک یا په افغانستان کې او یا هم په نورو هیوادو کې خپل فعالیتونه وکړي. که تر څو پورې موږ نړیوال کومک له ځانه سره ونه لرو د دغو ډلو مخنیوی ونه شي کېږي ګواښونه به وي د سولې پروسې ته. خو موږ په دې باور لرو چې که چېرې له خیره سوله حاکمه شي په افغانستان کې په دې کې شک نشته چې د دغو ډلو د مخنیوي لپاره به لارې چارې سنجول کېږي.
ډیره مننه تاسو ته به نورې پوښتنې مراجعه ځکه تاسې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړیتوب لري پوښتنې ما اوریدونکو کړي هغه لږ وروسته قاضي صاحب د شیا او سنی موضوع په دغه ډلو کې هم راپورته شوی د امداد فاطمیون موضوع فکر کوي د عمدتاً یا ټول شیعه مذهبي دي فکر کوي دوی به که سنیان په یو ډول یا سوله وکړي یا وځپل شي دوی به فکر کوي چې سوله وکړي که د خپل حامی سیمه ییز دولت په ګټه به چې ویل کېږي هغوی یې تمویلوي نیابتي جګړو ته دوام ورکړي
نو د هغې باره کښې خو مخکې هم راپورونه دا و چې دا په عراق کښې او لبنان کښې او دې ځایونو کښې دېنه کار اخیستل کېږي او دا ښه کار نه و او نه ښه کار دی د افغانانو له مجبوریت نه او د هجرت حضور نه هلته دا خلک وایي دا داوطلب راځي نو چې شاید وویلی شي چې اقامه درکوو او دلته به دا امتیاز درکوو هغه کور نه لري اقامه نه لري نو بیا خو افغان دی سر یې نه خلاصېږي او مذهبي تعلق هم دا کار کېږي دا د فاطمینو فعالیت تر اوسه لیدل شوی نه دی په دې به اوس تیږه کېږي دا د آینده خبره ده چې دا افغانستان خواته مخه کوي او که نه هماغه عراق او
دا پوښتنه مې ځکه راپورته کړه قاضي صاحب چې ملا منان نیازی چې د طالبانو د انشابي ډلې یو مشر دی دی وایي چې که د دې ډلو مخه ونه نیول شي او دا فعالیتونه د ده په وینا د حکومت له دننه نه د دوی سره مرسته ونه درول شي دوی به په یوه قوم باندې برید وکړي دغه ډول یعنې که د دوی فعالیت نه یو څوک پرې برید وکړي شخړې تودولی شي
دا خبره خو د مولانا نجیب صاحب د فاطمینو فعالیت که دې خوا ته محسوس شي او هغوی استخدام شي نو که مولانا زی او که بل هر څوک دولتي قوتونه هم مکلف دی چې د دې مخه ونیسي که وسله لري خرسلای کړي او قید کړي ځان سره او یو لاس او یو سر او دو غږونه یې کور ته ولېږي یا یې قید کړي یو وخته پورې او دا د دولتي مسؤلینو کار هم دی او که په ملا نیازی دا کار کولی شي بیا دې هم دا کار وکړي خو تر اوسه پورې د هغوی مخه افغانستان کښې فعالیت لیدل شوی نه دی او داسې ویل کېږي چې هغه د عراق او لبنان او سوریې او لیبیا دپاره تربیه شوي دي
مننه قاضي صاحب یو درې پوښتنې مو درلودې د اورېدونکو نه البته هغه نور نظرونه په واتساپ باندې راغلي وو خو مې درته ولوسل احمد د خیرخانې نه یو څه وویل د توغانیو د برید په اړه اغلې وزیري ته چې د ولسمشر د ویان مرستیال او هغې ته راجع وه خو په مجموع کې هغې هم ځواب ورکوه او قاضي صاحب هم وویل او دا ترتیب یې وښوده چې دغه توغندي څنګه په څه شي کې راوړل شوي وو چې تقریبا د دوی پوښتنه ځواب شوې ده دوه نور اورېدونکي چې یو له کیلګۍ نه پسرلی صاحب او بل حسیني صاحب هلمند کې د دواړو د بندیانو موضوع راپورته کړه شریف جانې غواړم له تاسو نه په دغه اړه وپوښتم مخصوصا حسیني صاحب وایي چې که د فرانسې وګړي وژل شوي که د آسټرالیا وژل شوي او د دغه پاتې بندیانو په اړه دوی نظر لري حکومت ولې بیړه نه کوي چې د دوی نظر راخپل کړي د دوی قناعت دوی ته قناعت ورکړي چې دغه جړه غوڅه شي او خبرې پیل شي
اما حکومت هم تر دې دمه پورې بې توپیر نه ده پاته د همدې لپاره ناستې لري تدابیر ورته نیول شوي دي او انشاءالله دغه مشکل به ډېر زر حل شي خو زه نن دلته دغه فعلي وینا سې کوم څه اوس غوښتم پرې وغږېږم د حکومت له ادرس نه نه د مذاکرې د ټیم د یوې غړي په صفت نه بلکې د یو افغان په صفت باندې د بشر وزنه غندم په دې کې نه شک نشته چې د بشر په وزنه باندې ولو که هر څوک وي هېڅوک نه دي خوشحاله اما که راځو دې ته چې په لکونو په زرګونو په لکونو افغانان له منځه ځي شهیدان کېږي د ټولو ډلو له طرفه که څه امریکایي ځواکونه دي شپني عملیاتو کې همدارنګه تر داوسه پورې هغه اخري دغه پېښې چې د چاودنو نه بره علاوه اوس په مینونو باندې زیات خلک له منځه ځي ترور کېږي دا ټول افغانانو ته د زغملو وړ نه دي نو د ما هیله همدا ده د فرانسې استرالیا او نورو هېوادونو نه چې د دې نه انعطاف پذیري وکړي نو دوی که بندیان هم شي د سولې پروسه زیانمنه کېږي دا به ډیره ستونزمنه وي که دوی دا ونه مني چې دغه څو کسه زندانیان باید خوشي شي. تمام د سولې په پروسې او مذاکراتو باندې منفي اغېز لري.
ښه، نو که څه هم تاسو ویل چې د حکومت له ادرسه نه غږېږي چې اصول نن باید ونه غږېږي، خو د سولې د پلاوي د غړي په توګه، د مرکچي پلاوي د غړي په توګه، زما پوښتنه مخامخ تاسو ته دا ده چې موږ هیڅ نوی خبر نه لرو. ویل شوي وو چې تاسو ویزې اخیستي چې دوهې ته لاړ شئ قطر ته، نور مو څه وانه اورېدل؟ نوي راته څه ویلی شئ؟
ویزه اخیستل څه دي؟ موږ خپل هغه ټول تدابیر نیولي دي. موږ تک تک دا نن هم د طالبان د تخاذیب څه چې مذاکرې ته کښېني، موږ مشکل د تک دپاره نه لرو. موږ پوره چمتووالی لرو، دا منتظر یو چې څه وخت به طالبان د تخاذیب څه چې مذاکرې ته کښېني او دا ومني چې دا مرکچي پلاوی حرکت وکړي ورشي. بدبختانه باید ووایم سي د څلور سوه کسو بندیانو پروسه چې هغه په حالت دي، پروسه یې د تطبیق په حالت کې ده، خلاصېږي، دا لړۍ روانه ده، یا نن یا سبا یا بله ورځ دا خلاصېږي. او متاسفانه چې طالب لوري تر اوسه پورې دا ډېره کلکه نیولې ده، نو وګورو که چیرې په دې ته ګذشت وکړه او دا لړۍ روانه وه. د لړۍ د روانېدو په حالت کې موږ هم همداسې حرکت وکړو په خیر، دا تر اوسه پورې نه ده معلوم.
شریفه جانې، که څه هم نه غواړئ چې مخامخ راشئ، زه یو ځل بیا پوښتنه تکرارم، تاسو سره رابطه کیږي خپل منځ کې، جرګه کیږي مثلا ښاغلي عبدالله سره چې د مصالې د عالي شورا مشر دی، ګورئ مثلا یو ډول رابطې له دوهې سره جوړې شوې دي؟ یعنې چمتووالی په کوم پړاو کې دی؟
نه، د موږ خپل منځ چمتووالی شته، د موږ یو کسیس ټیم پوره چمتو ده مذاکرې ته. اما یوازنۍ ستونزه دا ده چې د طالبانو له طرف نه د هغه خبره سې شین چراغ وښودل چې موږ مشکل نه لرو. بلې، و موږ په خپل منځ کې ناست لرو، روزمره خپل مجالس لرو، د ډاکټر صاحب عبدالله سره روزمره نه دي، کله نا کله ناست لرو، په دې کې شک نشته. اما یوازنۍ ستونزه همدغه د څو کسو بندیانو او د طالبانو د هغه حاضرېدو ده چې دوی په خپله حاضر شي د مذاکرې ته.
ښه، مننه. تاسو غونډې لرئ شنه څراغ ته له دوهې نه د طالبانو د سیاسي دفتر نه منتظر یاست، خو دوی وایي چې که یعنی ویاندانو یې موږ ته هم ویلي دي او نورو رسنیو ته هم دا وایي چې که بندیان یې خوشي شي په یوه اونۍ کې خبرو ته دوی چمتو دي او کښېني. قاضي صاحب، ستاسو له نظره مخکې یو څه وغږېدئ، بیا که راته لنډ وایست، دا د فرانسې خبره، د آسټرالیا خبره ده، یا مثلا دا اوس د شلو کماندو پوځیانو خبره چې له طالبانو سره دي، فکر کوي دا رښتیا یوه مسله ده که د پلمې په توګه کار ته اخیستل کیږي؟
دا دوی کماندو عسکر دا خو طالبانو باندې حق ده چې دا آزادولو باندې پیل وکړي، او جمهور رئیس چې څلور سوه نه اتیز کلاس کړي دي او درې سوه شل پاتې دي، دا د شل شل وي که دېرش دېرش وي، د دې آزادولو ته دوام ورکړي. هغه شپږ کسانو ته چې خبره راغله، بیا باغی باندې خبره وکړو چې استرالیا، جرمنی، فرانسا هغې سره په خبرې روانې یو نتیجې ته ورسېږو. اما اوس د شپږو کسانو دپاره درې سوه او شل کسان ځنډول او پروسه ځنډول دا بې ځایه کار دی. د موضوع حکومت دا موقف صحیح نه دی، د مکومت دا موقف صحیح دی چې سربازان دې آزاد شي.
نو د سربازانو دا موضوع ولې اوس راپورته شوه؟
دلته خارجیانې وژلي دي، هغه ډېر مشپک کسه دي، هغه شپږ کسه دي پاتې وي، دا نور دې آزاد کړي. دا زموږ غوښتنه ده چې دا پاتې دي درې سوه او څو کسه دي آزاد کړي چې د مذاکراتو د پیل دپاره زمینه برابره شي. او طالبان هم دا غوښتنه کوي چې دا دوه ویشت کسه سربازان آزاد کړي. پاتې شو هغه شپږ کسه، په هغه شپږ کسو نه باندې به مذاکرات د خارجیانو سره روان وي، هغه به هم آزاد شي. او هغه نشي کېدلی چې د خارجیانو په تقاضا باندې افغانستان خپل لوی مصالح چې هغه د سولې د مذاکراتو پیل کېدل دي هغه پیمال کړي او بندیان ځان سره وساتي. خو خبره خو شپږو ته راورسېږي، اوس خو درې سوه شل ساتلي دي. دا درې سوه شل خو ته درې سوه شل نه خو دا درې سوه او څوارلس آزاد کړه که نه؟ بسم الله. او طالب ته هم دا سربازان آزاد کړه، څه سربازان آزاد کړه، دا به سابندیان آزاد کړي چې خبره ورسېږي هغه ځای ته چې کوم تعهد پېښ شوی دی.
صحیح مننه شریفه جانې دغه یو پوښتنه تاسې نه کوم تاثر دا موضوع مطرح شوی و کله چې د حکومتي بندیانو خبره کېده طالبانو وویل چې زر مجمنه کړی وه یو زر څو مو آزاد کړل حکومت هغه وخت څه ونه ویل یعنې دغه بندیانو د څرنګوالي په اړه چې دوی څوک دي اوس د شلو نورو کماندو عسکرو خبره کېږي هغه وخت کې دوی یعنی په څېړنه بوخت وو که دا کسان نه وي راووتل دا موضوع څنګه نه وي پیدا شو
زه فکر کوم چې دا مسله نوی نه ده هغه بندیان چې آزاد شو له هغې نه وروسته دغه د شلو کسو موضوع دا ډېره علني وه البته نو د همدې په خاطر باندې هم حکومت دا غوښتنه وکړه چې تر څو پورې دغه شل کسه کوماندو زندانیان چې د افغانستان د حکومت له طرفه د طالبانو سره دي یعنی مشکل په څه کې ده کله که 5000 کسه بندیانو دپاره تدابیر نیول کېږي له زندان نه خوشې کېږي نو شل یویشت کسه زندانیان خو باید د طالبانو له طرفه خوشې شي نو په دې کې شک نشته چې دا د حکومت حق ده چې په دې باندې په افشاري وکړي ټینګار وکړي چې باید دا شل کسه زندانیان ورته خوشې کړي د دومره یو لوی اکثریت په مقابل کې چې د حکومت له طرفه ورته خوشې کېږي د طالبان نمون هیله دا ده چې په شل کسه زندانیانو باندې ټینګار ونه کړي لکه څنګه چې قاضي صاحب ویلې نو د شپږو کسو بندیانو مسله که یوې خواته پاتې شي زه بیا دا وایم چې دا د حکومت کار ده او دا د شورای امنیت مسؤلیتونه دي چې هغوی د خپل مخ ته وړي اما مذاکره نه باید وځنډول شي د مذاکرې لپاره د ځنډ عامل باید دا نه شي چې شپږ کسه زندانیانو په خاطر باندې مذاکره وځنډول شي هیله مې دا ده چې مذاکره ژر تر ژر پیل شي او په همدې وخت کې د بندیانو لپاره هم حکومت تدابیر ونیسي
خو دا تضمین هم نشته که چېرته حکومت دا د قاضي صاحب په شمېرنه 314 تنه خوشې کړي دا شپږ وساتي ځکه چې نور هیوادونه په ادعا لري طالب دی وایي چې زه خیر دا شپږ دی وي راځي خبرې وکړو هغه وایي چې آخري نفر مو تر څو د لس له مخې آزاد شوی خبرې نه کوو
مشکل همدلته ده چې هغوی یو نفر هم ویلي دي که چېرې په زندان کې پاتې وي موږ خبرو ته نه حاضر کېږو دا د مذاکرې د ټیم مسؤلیتونه نه دي د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د امنیت شورا مسؤلیتونه دي په دې کې د امنیت شورا خپل هغه ناستې لري ورسره خپل خبرې ورسره دوام لري هر رقم چې دوی پرېکړه کوله موږ به د افغانستان ولس همدې ته منتظر ده او موږ هم د مذاکرې د ټیم په صفت باندې موږ هم همدې ته منتظر یو
من قاضیب نه پیګم تر کومه حده د غلس پاړه اطلاع لري وس خودمره پوښو چې د غشپاک تنه لک تر لګه د طالبانو د بندیانو پوزیانو یا ویل شو چې په افغان پوز یا پولیسو کې نمونه ثبت کړي او بیا په خارجانو برید وکاو بیا ونیول شو دا خو مو پیژنل یو شمیر نور حکومت وایي چې دوی د نشئیتو کو قاچاق وړون کړي چې طالبانو په یو وینا کې دا خبره رد کړې دا وته د دلیل لپاره وایي چې زمونږ په واکمنۍ کې کوکنارو کار صفر تر رسیدلی و او تولیدم د اپینو نو د دې نورو په اړه کومه معلومات شته رښتیا دوی څوک دي رښتیا دوی دومره خطرناک کسان دي چې خوشی کولې کېدی شي افغانستان او سیمه وګواکي
نو دا غدور ک په حق العبدی کې وی او قاچاق کې وی همون دی او خطرناک د تداوم د مخنیوي لپاره دا کار کوي د جنگ د تداوم د مخنیوي د پاره دا کار کو چې دا درې سوه او څوارلس بندیانو ته خبره ورسوي دا به دولت باندې شروع دي وکړي بندیان دې لس لس او شل شل او دېرش دېرش او شل شل آزاد کړي دا به دولت باندې حق دی او دې کې چې دولت نه غېړي کوي پټ دی طالبان سره دوی شوي کم وي چې زیات وي دا سربازان دې آزاد کړي طالبانو ته دا مخه وړي دوی به دې کې مکلف دي چې دا کار وکړي نو چې طالبان هم دروازان آزاد کړي او دولت هم د طالبانو په نوم باندې دا آزاد کړي هغې پورې خو د شپږو ته لارهو دا شپږو پراسې هغې ته وویل چې وی بخی او دا هم راندې آزاد کړو چې خبره شپږو ته خو راورسېږي اوس خو درې سوه کسان او بیا رئیس جمهور دا خبره هم کوي چې درې سوه ډېر خطرناک دي چې خلاص شي نو امریکا او اروپا به د مخدراتو او ګودام وګرځي دا خو به بلوچ تیاری نه شي جمهور کې مخدرات ځان ته انتقالي دا دا خو انسانان دي به خپل کورونو ته ځي، دوی پاسپورټ ته کومه کوي، دوی ویزه ته کومه کوي، دوی د اروپا سفر له کومه کوي. دغسې خبره کول د یو رئیس جمهور سره چې دا ډېر خطرناک دی او که خلاص شي تاسو ته مقدرات انتقال شي، دا بې ځایه خبره ده. او دا نورې مسلې هم بې ځایه دي. طالبان د شپږ زربازان آزاد کړي، دولت درې سوه څو کسه پاتې زندانیان آزاد کړي. خبرې دې پیل کړي، دا د ملت غوښتنه ده، دا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده، دا د دې ملت حق دی، دا ملت مه پیمالوئ.
مننه قاضي
صاحب. څوک چې د دې ملت مشري کول غواړي، څوک چې په آینده کې د ملت مشري کولو ته نیته وي، راځي هم لای چلې دي، دا به نه ملت پیمالئ، نه د ملت حق او غوښتنه پیمالئ. هلته به دا کار کولی
شي.
ملت پیمالئ، د ملت غوښتنه پیمالئ، د ملت حق پیمالئ. او ته راشي دولت مشري کوم، یا طالب ورته وایي چې د آینده کې د ملت مشري کوم.
قاضی صاحب ډیره مننه. وخت یو دوه دقیقې لرو. شریف جان، غواړم چې تاسو راته په اخره کې د تازه خان سمسوري یو پوښتنه راستولې د ننګرهار نه، دا به درته ووایم. بیا زه یو پوښتنه لرم چې دی وایي د افغانانو په پلاوي کې وایي داسې کسان شته چې کېدی شي چې طالبان ورسره خبرې ونه کړي، تاسو په دغه باور یاست؟ او دغه راز یو وروستی نوی خبر دا و چې د طالبانو پلاوي کې مثلا یو هغه کس وایي چې شامل شوی دی، که څه هم موږ رسمي تایید نه لرو، چې وایي د جنرال رازق د کندهار د پخواني امنیه قومندان د وژلو دسیسه کې لاس درلوده. که داسې کسان وي، یعنی تاسو هم کېدی شي ووایئ چې موږ د دغه کسانو سره نه کینو، که څنګه؟
تر اوسه پورې کله چې د مذاکرې ټیم اعلان شوی ده، تاسو به نه یې اورېدلی چې د افغانستان حکومت داسې کومه نیوکه کړې وي چې هغه څوک چې دوی ته د قبول وړ نه وي او یا ویلي چې په ټیم کې باید ونه نیسي، ځکه موږ ورسره مذاکره نه کوو. که طالبانو دا خبره کړې ده، په بار بس یعنې د دوی سره مذاکرې ته نه ځېږي، یعنی په افرادو باندې نیوکه ولري، زه فکر کوم چې دا د دوی کار نه ده چې دوی په اشخاصو افرادو باندې نیوکه ولري. او زموږ کار هم نه ده چې موږ د دوی د مرکزي پلاوي په اشخاصو باندې نیوکه وکړو. هر څوک چې دوی ټاکي او هر څوک چې د افغانستان له لورې نه د افغانستان حکومت ټاکلی دی او په یو حکم کې ورته یو فرمان ورته ورکړی دی، په کار یې پیل کړی ده. زه فکر کوم د دواړو سره څه به ستونزه نه وي. او موږ ته خو داسې تصدیق رقم ستونزه نشته، موږ حاضر یو د دوی هر څوک چې دوی
ډیره مننه شریف زرمتی. د افغانستان د دولت تخوا د دوه په را روانو خبرو کې د پلاوی مرکچی پلاوی غړی او دغه راز د سولې د عالی شورا د پخوانی غړي قاضي محمد امین وقات صاحب نام مننه کوم. مخکې د ولسمشر یو بیان ده، دورانی وزیري هم را سره د خبرونې میلمنه و. د لومړۍ برخه پای ته رسوم چې سید قادر جلالوف او مرسل زازی یو په پراګ او بلې په کابل کې د پردې تراغي خو مرسته کړې په تخنیکی او سمبالونکې برخه کې. دوی ته مننه وایم. را روان پروګرام هم د یو ساعت لپاره په دریج باندې موضوع ده، ظریف نظر به وړاندې کړي. زه داوود جنبشتر نه هم دلته اجازه غواړم تر بلې خبرونه. د خدای پامان.
دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، شکلی تر هر چا وطن، دا وطن زما وطن، زما وطن. زموج موره زموج ده بابا کوره پزړونو کی مزوره پوین کی مشوره پزړونو کی مزوره پوین کی مشوره پر هر تمو چکوره زما